ایکس شبکه کې لیکلي دی په دې باب سخت افسوس کوي چې په غزه کې بیا پوځي عملیات پیل شوي دي. هغه لیکلي بیا هم هیله من دی چې په جګړه کې د وقفې راوستلو امکان بیرته برابر شي. قطر چې د مصر ترڅنګ د اوربند مذاکرو له منځګړو دی نن جمعه ویلي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د نوي کولو لپاره هڅې روانې دي. قطر هم په غزه کې د اسرائیل د بمباریو د بیا پیل په باب خپله اندېښنه ښودلې ده. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د ورځني اوربند پر مهال د حماس له بنده تر سلو زیات یرغمل سوي کسان خوشي سول چې زیاتې ظاهرا په فزیکي لحاظ روغ خو په رواني لحاظ شاک سوي وو. دوربند موافقه له مخې په بدل کې د اسرائیل لخوا 240 فلسطینی بندیان هم خوشی کړای سول چې ډیری تنکی ځوانان وو. دوی په دې تورن و چې له اسرائیلي ځواکونو سره د شخړو پر مهال یې پر اسرائیلي پوځیانو د ډبرو او ورشندونکو بمونو ګزارونه کړي دي. اسرائیل ویلي چې شاوخوا 125 نارینه لا هم یرغمل دي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات وکړل. له کله چې تیره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه په ورځ کې لږ تر لږه 10 اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشي سوي. په بدل کې هم د اسرائیل لخوا لږ تر لږه 30 فلسطینی بندیان خوشي سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور له مخې په غزه کې د وروستي جګړې له کابله په زرګونو فلسطینیان وژل سوي او د دې شهر د 2.3 میلیونه اوسیدونکو له ډلې څه باندې 3% برخه له خپلو مینو کډې کولو ته مجبور سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې په دغو جګړو کې تر 1300 ډېر فلسطینیان چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي وژل سوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم شیچری په پېښور کې کډوال هنرمندان له افغان طالبانو یو غوښتنه لري. د دې ترڅنګ به مو په پېښور کې د هنرمندانو له یوې نوې ټولنې خبر کړو.
لیکن موږ سره رایټران هم دي، شاعران هم دي، طبلا نواز هم شته، لیکن موږ سره رباب والم شته، لیکن سیتار والم شته.
په دې خبرونه کې مو د سندرو بانډارو نوټ هم ورولو. په لندن کې لمیشت افغان لیکوال او شاعر افضل ټکور سره شخېدلایم.
د وطن او د تیرې زمانې ارمان زمونږ د شعر موضوع ده. په کټ کې
یو شمېر نوي پښتو کتابونه تازه چاپ شوي دي.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغېزې او شعر پوهنه د عزت او زخت اسلام د تمدن تاریخ د افغانستان معاصر تاریخ
د دې سربېره به مو په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو کتابونو له چاپه هم خبر کړو او د یو نوي کتاب د مخکتنې غونډې ته مو ورولو. یو شمېر افغان سندرغاړي چې پاکستان ته کډوال شوي دي له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې دننه دي د دوی پر هنري کارونو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو په موسیقي بندیز ولګاوه. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په باور موسیقي په اسلام کې ناروا ده، خو پاکستان ته تللي افغان سندرغاړي وایي چې د موسیقي له لارې به یې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. د دې سرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
زما زوی دی، هغه اول نمره مکتبونه مې ایستلی، کله غریب ګندنه خرڅې او کله پالک خرڅې. تر ټولو ډیر زیات خپه د خپلو الوادونو ته یم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی افغان سندرغاړی خوشحال تاجوی اتلس کاله د افغان ولس روح او روان په اصیل افغانی موسیقي خړوب کړی. خو په خبره نن سبا دا چې د طالبان حکومت خپل هنر ته نه پرېږدي، په خپل رواني د منی باد لګېدلی دی. خوشحال تاج ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، په داسې حال کې چې دوه ناروغان ورته پراته دي، پلار یې ګزان وهلی او مشر ورور یې د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
زما پلار جان تاج محمد استاد یو نیم کال کېږي چې فالج دی، په کټ پروت دی. زما مشر ورور د سرطان په ناروغۍ اخته دی. چې سندرو ویل راته بند شو، څه کار زمینه خو زما ته برابر شي کنه چې تر څو دغه خپل کورنۍ زور باندې وروزمو پالم.
نوموړی وایي چې د جمهوری نظام پر مهال ځانته دفتر درلوده، محفلونو ته تلو، له ټلویزیونونو څخه د خپل هنر په مرسته معاش اخیسته. خو اوس دا چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي او موسیقي یې بنده کړې، دای او کورنۍ یې یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي. یو بل تن افغان سندرغاړی نقیب الله شوقي هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره د سړک پر سر توکي هم وپلورل، خو په خبره د اړتیا وړ لومړنۍ توکو اخیستلو ته هم حیران دي.
وړه خو داسې شیان هغه ګیس هم نشته، دا ترکاري وړه چې پخو لرګي مین ختم دي. هېڅ شی هم په خدای کې دولس کسه پامل مې د کور کې شپږ مې لورګانې دي، دوه مې ښځې دي، درې مې زامن دي خورجانې.
طالبان وایي موسیقي په اسلام کې حرام ده او څوک چې غږوي یو غیر اسلامي عمل ترسره کوي. پاکستان ته یو شمیر کړه شوی افغان سندرغاړي وایي چې دوی په کډوالۍ کې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي. زیا سهار چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوی، په افغانستان کې له حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د ګواښونو پر ځای د خپل هنر په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي.
سم غټلې هغه پیسې مې سره هم بخیټه وخوړې، درې اولادونه مې مریضان دي، تلسیمه دې وینه کمی، دا غوی مصرفونه کول د ازما د وس کار نو. یو پیغام رسوونکي خلک یو، د ورولۍ، د سولې، د خوشحالۍ، د مینې، د محبت نو دا وختونه لرم چې یوازې زه نه یم، زما په شمول داسې ډېر هنرمندان چې څوک تبله غږي، څوک رباب غږونکی دی، څوک کیبورډ غږونکی دی، څوک سیکسفون غږي، بچي وطن کې پاتې دي. نو که دوی ته اجازه ورکړي نو دا به ډېره ښه وي.
زیا سهار زیاته کړه چې په نړۍ کې نور اسلامي ملکونه هم شته، هغوی هنرمند او موسیقي ته ډېر په درنه ګوري، خو موږ له خپل هېواده په دې ګناه چې سندرغاړیو کډوالۍ ته اړ شو. افغان سندرغاړی احمد مرید بیا له ټولو هنرمندانو چې له هېواده بهر ژوند کوي او اقتصادي حالت یې ښه دی غواړي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې د خپلو هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
مرسته ښه ده، هر څوک چې هر څومره کولی شي شخصي دي وکړي. شخصا زه چمتو یم څومره مې چتوان وي له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړم. هغه سندرغاړي چې بهر د خوښیو په مراسمو کې زیات ګډون کوي، کنسرتونه ورکوي، په هغو باندې هم غږ کوم چې په افغانستان کې له خپلو هنرمندانو سره مالي مرسته وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست ازادي راډیو ته ویل چې د هنرمندانو عاید له همدې هنر څخه و چې طالبان ورنه واخیست. ښاغلی سرمست وایي چې دی له هېواد څخه بهر په هر کنسرت کې د افغان هنرمندانو ستونزې له نړیوالو سره شریکوي، خو په خبره یې تر کومه چې طالبان وي د هنرمند د ژوند حالت به همداسې له ګڼو سختیو سره مل وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چیرې دا حالت همداسې وغځیږي، نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د افغانستان جمهوری نظام سقوط وکړ، د طالبان حکومت د موسیقي اورول او اورېدل منع کړل. په ودونو کې او له رسنیو دغه شان د ښاري موټرو چلوونکو ته هم سپارښتنې وشوې چې موسیقي ونه غږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان ته تللي افغان هنرمندان له طالبانو غواړي چې د دوی په هنر لګېدلي بندیزونه دې لرې شي. مخکې تر دې چې د طالبانو د سندرو او موسیقي په اړه په تفصیل یو راپور در سره شریک کړم، پېښور ته به مخه کړم چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼو افغان هنرمندانو دې ښار ته مخه کړې ده. په پېښور کې هنرمندانو نوې ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د هنرکدې په نوم یو ځای هم د هنرمندانو د راغونډېدو لپاره جوړوي. دا ټولنه چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره ده، پکې شاوخوا 270 کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پیښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګارۍ، غربت او یو شمیر نور ستونزو سره مخ دي، او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یوه کوټلي تګلاره جوړه کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال دوایی:
لیکن موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، ما خو تاسو وی دي کوم سره تبله نواز هم شته، لیکن موږ سره رباب والم شته، لیکن ستار والم شته، لیکن موږ سره اورکوټ آرټستان چې کوم دي هغه هم شته. موږ مطلب دار فنون لطیفه سره چې کوم غبي ریلیټډ کسان وي هغه هم سره شامل دي. پښه یی منګه دا نشتر حال ورته دا منګه غلی په دې نړۍ کې موږ لیکلی چې موږ دا څه دې پکار دی لکه هنر کدی غونته چې التا هر مازیګر دلته خو نور انټرټینمنټ سشته نه چې دا فنکاران راغونډیږي خپلو کې څه مسولې وي څه ډسکشن، نو دا زموږ پلان کې شته او زما خیال دی تاسو به زموږ پرېس ریلیز هم ګوره.
د یاد تنظیم جنرال سیکرټری شازی محالم وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنرکدې په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي.
وایي چې د فاونډیشن په ذریعه باندې مونږ آرټستانو دپاره یو داسې ځای منتخب کړو چې هلته کې زموږ ناسته هم کېږي او مونږ په نشتر حال کې مختلف په خپلې پښتو، په خپل کلچر، په خپل دود، په خپل دستور باندې پروګرامونه هم وکړو. زما په خیال چې فاونډیشن به مونږ سره ډېر زیات مدد کوي او د دغې په وساطت به زموږ ټول فنکاران مونږ هر وخت راغونډ یو. هغه به د خپلې فلمي پروجکشن چې کوم دی هغه دی د دې آرټست اکشن فاونډیشن په وجه باندې دا وخت مونږ سره 280 مینیمم او مکسیمم 275 او دا مونسر ممبران دی او نور هم روان دی.
د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمند دی فوزیه ګلالۍ وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چې دلته زمنګ د آرټستانو، هنرمند، فنکارانو لپاره چې کوم ضرورت دی، نو که اشاره باندې وي د ډیر کسان داسې د خپل کورونه نشته، زمنګ دا کوشش چې هغه د پرده سم هاوسینګ سکیم والے کسانو سره مونږ خبرو کو چې دا غي د پاره یو مونږ ته یو زم هغه کی چې هغه د پاره مونږ لګیو سټرګل کو کنه مونږ سومره چې فاونډیشن والی چې مونږ آرټستانو یو خپل کالونی وي او دا غي نه لاو مونږ وای چې کوم داسې ډاکټران دی یا دغه چې کوم ځینو کې زمنګ جان پہچان دی یا سو اغه حساب سره منګه داغي سره روزي کیږي چې زمنګ دا ټیسټاون نه تاسو یو رس فری کې چې اغه لکم اس کم منګه اغه مفت علاج حکومت شو کنه.
په خبری کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستورې را جوړولو اعلان هم وکړ او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونده کې خپل را روانه تګلاره اعلانوي.
په پیښور کې د سیمایزو هنرمندانو ټولنه جوړه شوې ده. لوی خبرتیا وروسته به د سندریزو بانډارونو پاړه واوري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
سندریز بانډارونه ولې پکې شوې دي؟ په دې بانډارونو کې بیا هغه هاي هوی او مستی څنګه راتلی شي؟ دا بانډارونه به یو وخت طالبانو په مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې کول. کله به دا بانډارونه چمبو، چغکو او حتی تالونه او کاسو پسې مست کړل. نن سبا دا میلې سړې شوې دي. په دې راپور کې سره اورو.
د افغاني کلتور د ډېرې نورو کلودونو ترڅنګ یو دود بانډار دی چې د کلیوالي سیمو ترڅنګ په نیمه ښاري سیمو کې هم رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه یې په دیني مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو د دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په مېلمستونونو کې هم بانډار نه کیږي. په دغه بانډارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بانډاري سندرې بلل کیږي.
تی پشا سما پر سر تیرېږه پروتیا د چا پګیشکی د خپل شنا پګیشکی او زید سما پګیشکی عمل دې
خو د دې ترڅنګ لنور چې غاکې شونګونو دریا او تال سر پخوانی نکلنه هم اچول کیږي.
خدای نو یا دتا خوره ګل مکه یای
که څه هم چې بندارنه دی وی ورسته پات ټولنې دود بلل کیږي، خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندار د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرتونو سره پرتله کوي.
په خوا په دې پښتني سیمو کې زه په خپله په داسې بانډارو کې ما برخه اخیستې ده چې په هغو کې به طالبانو سندرې ویلې. دغه طالبانو په خپله دغه شعرونه لیکل هم، او دوی په خپله له تال سره او له دغه شي سره به دغه سندرې ویلې هم. د دې بانډارونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک به چې به کله کله د ژوند له چارو ستړي وو، په اونۍ کې یا په میاشت کې به دغسې بانډارونه جوړېدل، نو دغه د دوی دپاره د تفریح یوه وسیله وه. ځکه چې په دغو سیمو کې لکه په نورو نړۍ کې چې کنسرتونه کېږي، د موسیقي پروګرامونه جوړېږي، یا نور د تفریح ځایونه، یا هغه دغه په دغو سیمو کې نه وو، نو دغه بانډارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډېر لویه وسیله وه. خو اوس چې دغه بانډارونه ختم شوي دي، په زموږ په سیمو کې ډېر بد اغېز سوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم سوی دی، او له موسیقي سره چې هغه کومه مینه وه، په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
بارکوال میاخیل په بندارونو کې یوازې سندرې او شعرونه ویل دود بولي، خو د کوزی پښتونخوا شاعر، لیکوال او خبریال کبیر شاکر بیا د ډیری نورو شانو یادونه هم کوي.
بانډار چې و هغه زموږ پښتني کلتور و، او هر ځای چې به چیرې چې به یو ډیره وه، چیرې چې به یو مجلس کېدی، چیرې خاص کر په خواج دا د ملکانو د دو ډیرې به وې، په دغه کې به یو خلاص کېدی، یو مجلس به اوس چا مجلس به و فاینل ته په خوشحالي ورسېد. نو بیا به بانډار باندې جوړ بانډار دغه و چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې یا ټپې وې. په بانډار کې د دنیا جهان چې پخوا به د دوو ملکو د دوو هېوادو جنګونه سوي، د هغو غزلې به هم ویل کېدلې. بانډار کې یوازې دا نه و چې یو ټپه به وویل، یا دا و چې موږ کوم وایي کاکړۍ غاړې به ویل، نه. په بانډار کې به دغه سوی چې په بانډار کې به معراج نامه به هم وه، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو، په بانډار کې به وفات نامه هم پکې وه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت وفات کاوه. که زه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه قوالی کوم ایجاد شوی ده، قوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوی ده، ول د بانډار د دې سره مخ کیو. دا هغه وروسته امیر خسرو چې وو، هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد
دغم جلیو غم ولدی ولدی هزار بار میشړوی.
دا چې غزنای د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی، او په اوسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو ته شا اړولې ده، خو لیکوال، شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت بانډارونو پلازمینه بولي، خو وایي اوس پکې بیخي کمرنګه سوی دی.
باید یادونه وکړم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بانډارونه کېدل، د بېلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د توتو میلی په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولېږي او کوي به یې، خو تر ډېره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
که د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باسخان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې اوس هم د بنډار تازه ساتل رواج بولي. دی وایي په دغه بنډارونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو تر څنګ د نړ او چغه کې ژغول دود دی.
روزه وخت کې دا ځینې خلک چې په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثره خو هلته د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو دپاره جوړ کړي، دا واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې هلته بیا د تال او د هغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي، ناړ وي، او تقریبا دا فولکلوري نکلو نوی د کیسې غاړي ویل بس دا شان کیږي. دا د کلی په وجرو او دا وجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
که باس خان لمیار په بندارونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو خبره کوي، نو دا شاله کا په نوم یو سپینجری بیا وایي په بندارونو کې د نکلونو شیرونو غاړو او نورو شانو ترڅنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کېږي.
زموږ پخوای چې به دغه بنډارونه کېدل په دغو کې وجود زموږ پخواني خل تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوي وي په راوروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به د بنډارو کې ویل کېدې. اوس پخواني خل ولاړل چې بنډارونه به کول، اتړونه یې پر رابند کړل، ډلونه یې پر رابند کړل، باجې یې پر رابند کړې، دریاوې یې پر رابند کړې. وی ګناه لري چې شی کوي، وی ګناه لري. بنډار ډېر خوند راکړي هر کلي تللی وی یو بنډار مو کړی وی
یا باندې تیاری آلی شما
شاله کا په دغه بندارونو پسې خپه دی. نو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بندارونو کمرنګه کېدل د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو تر څنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لار وه. ډیری خلک به پکې راټول وو. بیا هم اسدالله عبدالحر جلال ځای
د کمیډو تاثیرات باید درته ووایم چې په خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي، او په دغو بندارونو کې به کېدای شوای چې خلک له یو بل سره د زړه خوانک به کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
ډیری بندارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي، خو اوس په دغه بندارونو کې په هر ډول موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی دی چې د پیکه کېدو یوه وجه یې هم همدا بندیز بلل کېږي.
وړاندې مو په خبرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو، خو له یوې خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونې لرو چې له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی به واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغېز کړی، مثبت که منفي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې به د شعر نقد مخ کړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو. د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي. شاغل ټکور له څلوېشت کلونو راهیسې شاعري کوي. د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. له دوی به واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی.
بالکل کامل نه کړی دی، خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ورباندې، ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر کم دا ما سره زما همزولي شاعران د هغوی شعرونه، د هغوی ترکیبونه، د هغوی موضوعات کاملا فرق لري. دلته بیا په شعر باندې کم بل ډول اغېز دی. مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي، همدغسې په شعر کې همدا موضوعات راغلي دي. نو زه خپله چې څومره فکر کوم هغومره هنریت چې په کلي کې وطن کې دي هغومره شعر دلته بیا هغونه خوند باندې نشي سره لیکلی.
ولې دغسې فکر کوي چې هغه د کلي شعر د لندن تر شعر بهتره راځي؟ اوس مثلا که چیرته یو پرتلې ته راشو، په لندن کې د ټولې دنیا په سطح ډېر ستر شاعران زیږېدلي دي، مړه شوي دي، ژوند کوي.
نه، خو هغه انګریزان دي، هغه صحیح خبره ده، هغوی ته هم دا خپل وطن دي. مثال په توګه که دلته اوس انډرګراوند یا دغه میترو باید په شعر کې ته راولي، دا زما د پښتون دپاره دغه نه لري څه نه لري. یا مثلا دا د ژوند نور اسانتیاوي که زه مجبور یم زه د دغې نه متاثره کي شاعر د دې نه متاثره کېږي، خو که د دې د شاعر د دغه موضوعات په شعر کې راولي هغه د دغه خلکې لولي او هغه د هغې نه مثلا خوند اخلي. دا صحیح خبره ده. شکسپیر دلته پیدا شوی دی، نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوي، خو هغوی د همدې ټولنې د سره مطابق شاعري کړې ده. لکه موږ مثلا زه تاسو یو بل مثال درکړم، لکه که ګوتر یو یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کېدای شي راشي اخوان پیدا کې چینار یا نختر یا مثلا همداسې په لسګونه مثالونه سړی کولی شي وړاندې کړي، خو هغه شیان دلته نشته. ده نو که ته څونه ځکه ستا ذهن نه متوجه کېږي چې تا هغه شیان، خو که په کلي کې یا په وطن کې وي ستا روح او روان او ستا هر څه هغې سره مصروفه دي، ته کولی شي هغه
ټکور صاحب وباشي. په دې برخه کې ډېر شیان بیا سره ورته دي، مثلا د طبیعت که ځینې ونې په لندن کې نشته لیکن ډیر بوټي داسې شته په لندن کې سي، یا فرزان اوبه غونډۍ شنه ځایونه کنه پارکونه. لیکن څرنګه فکر نه کوي هغه یوه خبره ده، وای شاعر داسې دی لکه د شاتو مچۍ چې چیرته له کوم مکانه ګلان راټولوي د همغه مکان شات تولیدوي.
دا خبر زه تاییدوم، منه مزر سره ما داسې نه دي ویلي چې کاملا یا دغه خوند او رنګ له منځه ځي. ما زه په دې نظر یم، زه په خپله زما تجربه، ما مثلا مسکو کې زه اوسېدلم، ماته شاعري کول هلته ټولنه هلته لا نسبتا د غربي ژوند نه لږ تفاوت موجود و، لږ شرقي ژوند ته نږدې و. خو صحیح خبره ده، داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کومه شاعري ټوله په لندن کې کړې، ما وروستی کتاب د سپیکر کنټرول په لندن کې ما چاپ کړی دی. هغه یو خود زه چې طبیعي شکل باندې سړی پرمختګ کوي، نوي نوي موضوعات سره آشنا کېږي، د نوي ترکیبونو سره مطالعه کوي، دا ټول شیان دا عمر چې تېرېږي خپله دا زما دغه شاعري شاید دغه پخوانیو شاعري سره کاملا تفاوت ولري، دا د ډېرو خلکو خوښېږي. مګر زما خپل مجموعي دغه دا د نظر دا ده چې هغومره زه په خپله که چېرته زه تاته اوس یو مثال د خپل ځان په اړه درکړم، که زه چېرته په وطن کې وای ما به ډېر څه کړي وای له هغه څه نه چې زه په لندن کې.
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه، زه به د عربي ادبیاتو د څو کسانو نومونه تاسو ته واخلم. د دوی په مشهورو شاعرانو کې نثار قباني په لندن کې مړ شو، محمود درویش په امریکا کې مړ شو، جبران په امریکا کې مړ شو، او هلته دغو درو مشهور شاعرانو په دغو هیوادونو کې ژوند کړی دی. لیکن ډیر عالي شاعري یې کړې ده، او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغوی دا وایي چې دغو شاعرانو نوي مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړي دي. څه فکر کوي دغه اړخ ته که بیا هم څوک دقت وکړي، ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي؟
یعنی طبیعي داخلي اوس ځکه تا ته وایم چې هر وخت استاد بهر کې مړ شو، د هغه په وروستیو شعرونو کې هغه دغه نشته ده په کې مثلا، کنده تفاوت لري د انسانانو خپل د کپاسټي څومره ده، څومره د دې ټولنې اخیستی شي، څومره شیان اخلي. مثلا موږ دلته کارګر صاحب په یو ناول کې هغه دلته د یو قصابۍ تصویر وړاندې کړي، فرض کړه دا صحیح خبره ده، انسان متاثره کېږي. او که چېرته د دې شیانو تا مخکې ډېر یو ښه خبره وکړه، شاعر د شاتو د مچۍ غوندې دي، هر چېرته چې وي له مغز نه پیدا، مطلب شات دي، دغه شات خو د غرب او د شرق یو شی دي. او بله دا تاسې دغه د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړل، دغه تفاوت د زمان هم دی، ممکن هغوی سل کاله پنځوس کاله اویا کاله
نه دوی په وروستیو کلونو کې ول نظر قوانی
نه مثال د سیمه مجموع کې تخیل مکنه په وسه مارو حد وسه بنواړي پخوا او کنه مسکه وخت وشو اوب د سیمه پښتانه شهرانو سره ابي بي سپ چې اوس وګوره کم شیر په کراچي کې لیکل دي، هغه د کابل نن پوخ دي، هغه لا تا چې دا سره ډیر نږدې ده غدي کنه سیمه دي سره پرسته کنه، هغه یو ډیر ښه شیر الته آزاد شیر، هغه اصلا موږ په پښتو کې د معاصر آزاد شیر هغه لومړنی بیلګه په لاس ده، کلمه دار روپۍ نه چې ځنی وای چې دغه آزاد شیر په سب لیکل شوی ده، هغه نور څه د بي بي سي دغه شیر جلا وطني په وخت کې لیکل دي، هغه ډیر ښکلی شیر دی، بیخي بې جوړی دی آزاد شیر دی. نو داسې ده چې دا سړی نشي کولی، دا هر ماته ته وویل چې دا د انسان کېدای شي یو څوک زما همزولی زما سره یو ځای په لندن کې اوسېږي، هغه ډېر څه وکړي. خو زما د ځان په اړه باندې داسې دغه دی چې زه مثلا هغومره چې هلته اکټیف وم هغومره
ټکور صاحب په همدې برخه کې ستاسو دا خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري، یو څوک به یو ډول احساس لوي ټولنې اخلي بل به بل ډول اخلي او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل به په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا. لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده، ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالی نشي کولای هغوی خپلو شعرو کې نوستالجیا ته مخه کوي. څرنګه ستاسو د لندن په شعرونو کې دا شی زیات شوی؟
بالکل شته دي، بالکل حتماً. د وطن او د تیرې زمانې ارمان زمونږ د شعر موضوع ته پرکت کی.
د ټکور صاحب څخه په مننه د دوی پنځم شعري ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده، او د دا لیکوال او د شعري په نوم تذکره به چې د دوه نوي معاصرو افغان لیکوالو ژوند لیک او د لیکنو او شعرونو بېلګې پکې راغونډې کړې دي، په لنډ راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي. اوس هم له ښاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سره اور.
اوخ کی اوخ کی گل زانی، اوخ کی اوخ کی گل زانی، ستا غزل غزل زانی، ز اوسپیری شونډی می، ز اوسپیری شونډی می، ستا چپکا کل زانی، ستا بلا بلا حسن، ستا بلا بلا حسن، زما شډل شډل زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکه مخول زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکه مغول زوانی، ستا له دو خبر زار سلواری مثل زوانی، ستا زړه کټکور شپری، ستا زړه کټکور شپری، واخلا د افضل زوانی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کوو. په ننګرهار کې هاشمي خبرندوی ټولنې یو شمېر کتابونه تاسو چاپ کړي دي. په دې اړه به د دې ټولنې له مشر سید اسخر هاشمي نه واور.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغېزې، همدارنګه شعر پوهنه، دریم کتاب د عزت او زخت، همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ. دغه کتابونه موږ په وروستیو کې چاپ کړی.
هاشمي صاحب، د نور کتابونه له عنوانونو معلومو چې موضوعات یې څه دي، د تاریخ دی او د اسلام په باره کې هم یو کتاب و، لیکن د زه دوزخ کتاب معلوم نه شو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ. څه شی و؟
زه دوزخ دی.
د دې موضوع څه ده؟
دا کتاب په اصل کې 55 ده، بحث په دې باندې ده، انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي، د دغه زیان اساس څو پنټک چیرته ایښودل شوی دی. مثال په ډول باندې، کچېرې یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوجیکي لحاظ باندې، دغه په حال کې هر ډول ستونزې دا د ماضي سره ارتباط لري. مثال په ډول باندې، ډیر شیان په وراثت کې دي ته انتقالېدلی شي، یعنی په انسان باندې، انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی، د همدغه اختیار کې یو ډول بي اختیار دی. مثال په ډول باندې، تاوان رسوي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسوي لوجیکی ډول باندې، د کورنۍ نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د بیلابیل نور لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسوي. یعنی دا د پدې کتاب کې په دې باندې بحث شوی دی چې انسان کبل انسان ته تاوان رسوي، کدا ځان ته رسوي، کبل ته رسوي، د دغه اساس او پنسټ چیرته یې خودل شوی دی، او انسان د تاوان پر رسولو کې څومره دی او که جبرن په دې باندې ځینې ستونزې تپل کیږي او دا یې ترسره کوي. بحث په دغه باندې دی.
دغه کتابونه چې چاپ شوي دي، لیکوالان څوک دي؟
د لومړني کتاب چې ما یې له تاسو سره یادونه وکړه، د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورځنګ اغېزې، دا په 200 مخونو کې 1500 ټوکه کابل کې په ډېر ښه کاغذ کې چاپ شوی، د دکتورا ډیزرټیشن دی، لیکوال دی دکتور زرین انزور، دا کتاب دې دی. همدارنګه بل کتاب چې موږ چاپ کړی دی، د شعر پوهنې په نوم باندې، دا د پوهان ډاکټر لال پاشا آزمون اثر دی، تدریسي کتاب دی. لومړی چاپ یې علوم اکاډمي و، بیا د ځینو زیاتونو کمونو باندې دا چې نوي مفردات کله د افغانستان جوړېدل، نو د شعر پوهنې مضمون اضافه شوی دی. نو پام دی اساس باندې مو دا کتاب کی زینی زیاتونه او کماونه وکړلې او دا کتاب مو چاپ کړه. دویم کتاب دریم کتاب باندې خو مونږ تاسو خبرې وکړلې زه دوزخ ده یو کوچنی رساله ده. همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ دا د پوهنوالۍ اثر ده یعنی تالیف ده د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهانوال حبیب الله حیدری لیکل دی. دا هم تدریسی کتاب دی د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي. بل کتاب چې مونږه پتیرو یو میاشت کې چاپ کړی دی د افغانستان معاصر تاریخ دی. دا هم د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد لیکلی دی وفی الله امینزانی میږي. خو د معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نیمې میتود باندې لیکل شوی دی یعنی د پخوانیو آثارو سره ډېر فرق لري.
تر دې وروسته هم په لنډ وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه یې خپاره کړي؟
څلور کتابونه مې نور هم کابل ته لیږلي دي. زموږ د افغانستان په پوهنتونونو کې سیمسترونه نوي شروع شوي دي په اول تاریخ باندې شروع کېدل. څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ ته لیږلي دي چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې بنسټونه دي. کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کیږي د کمپیوټر اساساتو په نوم باندې. د کونړ پوهنتون د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساینس رئیس پوهنیار اعظم دا کتاب لیکلی دی او موږ ترتیب او تنظیم کړی دی او همدغه د حاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي لخوا چاپي کتاب مو چاپ ته لیږلی دی په دې نږدې ورځو کې به چاپ شي. همدارنګه یو بل کتاب د احصایې بنسټونه دا د سید جمال الدین افغان یعنی د کونړ پوهنتون د زراعت پوهنځي رئیس لیکلی دی پوهندوی محمد حسن محمدی نومیږي. دا کتاب هم تدریسي دی. همدارنګه د لال پاچا ازمون پوهان صاحب کتاب مو لیکلی فولکلور دی. فولکلور لوستل کیږي او دا کتاب هم مونږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مو ترتیب او تنظیم کړی دی. دا هم چاپ ته لیږلی دی. یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډېرو ښو موضوعاتو نه دی هغه د نورستان استوري دی. یو دوه درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم. هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی. هلته بیا مونږ یو کتاب مو پیدا کړو. دا کتاب د سمیع الله تازه دی. د دې دغه کتاب مو د فارسي ترینه پښتو ژبې ته وژباړه. دا کار ما وکړ. نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی. دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلي دي.
دا کتابونه څه اټکل کوي چې تر څو وخته پورې به بازار ته عرضه شي؟
امکان لري زیات او کم په لس ورځو کې بازار ته راشي.
یعنی راتلونکي اونۍ به خلک د دې شاهدان وي چې دا کتابونه په بازار کې وي
انشاءالله.
ډیره مننه هاشمي صاحب. د هاشمي خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه دریو اونیو په ترڅ کې د ادب تیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی، د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پوهنتون د استاد روح الله نجم تالیف دی، همداراز د ښاغلي نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهاند محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالي چاپ کړي. په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي. یو یې مناهیلې کیشن میشي، بلې د پخې خبرې په نوم چاپ شوی دی. دا کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دي. په دې اړه به نور لدوی خبر.
کله چې ذهنیت خبرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه اخیستې وي د چاپ خبر راکړ، هغه د چا خبره له خوخي په جامو کې نه زایدم. یو ناڅاپه مې په زړه بدریقه خوخي او کوم مبالغه و نه کړم، مستی نه نوته. ځکه د یو لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر دا وي چې کتابونه یې د چاپ په غاړه سنبال شي. مناهله کې کتاب چې په یو سل یو مخونو کې چاپ شوی، په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی، مور کېږي م تسلیمېږي، د وخت مهارون کې جوړ شي، د دوه شیانو ډیر خیال ساتي، نظری نه عملی ژوند وکړي، نور م تخریبوي، م بي غور کېږي، خارق العاده کارونه وکړي، ژوند وکړي، تیروي ما غختلي خلک دایونه خلري او ځان وپیژنې د منصبانګي مهم موضوعات دي. دا کتاب می دهغه ناچار او بي وزل زکونکو کورنۍ ته ډالې کړي چې د خپل ناچارۍ سره سره پر خپل اولادونو زده کړې کوي او دا ستر ویاړ ګني. خې خبري کتاب د داخلي او بهرنیو مترونو ټولګه ده چې په یو سل دوه دیرش مخونو کې چاپ شوی. منصبانګي په څلورو څپرکو ویشل شوی. په لومړي څپرکي کې متل پیژندنه، په دوهم څپرکي کې بیا کلتور او ورزښت، په دریم څپرکي کې بیا هیوادني او کورني مترونه، او په څلورم څپرکي کې بیا له نورو ژبو څخه راټول شوي مترونه شامل دي. پخې خبرې کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هغه ته چې په خپل خبرو کې متل کارونې ته لومړیتوب ورکړي او خپل خبرې پرې پخه کړي د ډالې شوې دي.
د تازه چاپ شوی کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیرونی په خبرونه کې یادونه شوې وه. د نومبر په 24مه یعنې تیره اونۍ د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه. د غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داسې کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل.
د هیلو نړۍ د شلو بیلابیلو کیسه لیکوالو هغه د دوره دی چې د ماشوم په اړه لري، یا هغه مسؤلیت چې د ماشوم په اړه ترسره کوي، ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو، په ادبیاتو پوه ټولنه غواړو، مؤدبه ټولنه غواړو، نو د دې کار د همدغسې کتابونو څخه پیل کیږي. او د کتاب بله ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو له تجربو سره هم آشنا کوو، ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي. دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده، ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکی رهبر دی. علت یې هم نه ده چې کار یې ورته کړی، اما ما موږ یوازې اشعار اخیستل کړی، کار مو نه دی ورته کړی. په تحمیلي ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځینې تمې لرو او ماشوم مو پکې دوه لارې کړی، او لبره مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هغسې نه ده آباده شوې.
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي. د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې د نومبر په 6مه چاپ کړ. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفی الله ناصری هم برخه اخیستې وه. ده وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د جنو خنډونو سبب شو.
اساسا موږ غوښتله چې باید د شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو سره تنظیم شي او په لوړ تیره چاپ شي چې تر ډېرو ځایو ورسي. متاسفانه چې یو تعداد اقتصادي ستونزې وې چې هغه نشوای کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیراس چاپ کړو، څو ډېرو محرومو ساحو ته ورسي، حداقل یعنې هغه ساحو ته ورسي چې تر ډېره تر اوسه څوک یعنې کتاب نه کې پېژني، باید د دې سره شناخته شي. خو بیا هم موږ وایو چې باید موږ هڅه حداقل د یوې انګیزې په حد کې پاتې شي او دوته کار وویل شي. نو موږ د یو کتاب په چوکاټ سره تنظیم کړه او دم په یو مناسب وایه سره آماده کړ چې کولی شي د ماشومانو په روزلو او پالنه کې مهم رول ولوبوي.
د هیلو نړۍ کتاب د افغان آنلاین ټیم ورک په هڅو چاپ ته چمتو شو. د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو.
په دې غونډه کې د هیلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه برخه اخیستې وه، چې کابو د کتاب اړوند انتقادي نظر ونه شو، خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګ په دې برخه کې د ډیرو آثار د چاپ وختنه وشوه.
شخلي مومن زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفتونو ته اشاره وشوي.
د انزورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول وو، همدارنګه د کتاب اړوند یو خنوم انتخاب وو، او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله او په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج وو، او همدارنګه د افغاني کیسو لیکلو ترڅنګ چې ولس لیکل شوی کیسې دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه چې دا به د ماشومانو په فکری وده کې لا مرسته کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمېر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په ګاڼه نه دي سنبال شوي. کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هندارې دي، او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته. لهمدی وینا وسره به د ازادي راډیو عربي مجلې د دې اونۍ کړه راون غاړو تر بل خبرونې مو زحمت شي بر په خوده سپارم.
Yeah.
ماشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو ما تورش پادا تورا خون ماشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو ما